بن یو سلو شل دوله یې شاوخوا چې سوي دي پېژندل سوي دي. بل موږ وایو چې دا کوم د دغو حیواناتو د ساتلو دپاره تر څو دوی څه شي پاتې سي د هغه دپاره باید د ځینې شیان موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې دي د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کېږي، چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي، او ځینې چې دي هغه د منځه تلو پر حالت دي، چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دور کولی سو، او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کوم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي، پر کمیدو روان دی، چې د دوی د پاره باید مختلف هغه کوم ساحه چې ده برابر سي تر څو، او مختلف خواړه ورته برابر سي تر څو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو، الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت. د دغو حیواناتو څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، د مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د اے ویټامین اے او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري، چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را پدې خوا انسانان چې دي ټوله پدې باندې اخته دي، تر څو ډېر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې، او تر نن ورځ پرې ډېر هم شي کړی دي اهلي کړی دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي شي کړی دي اهلي کړی دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي، او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کوټ په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی د کم د کرنیز محصولات چې دي هغه څه شه وده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي واوسي، او د دې ټول څخه استفاده وکړي، او دا کوم نوټونه درسونه چې تاسو وویله هغه خپل د ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پوښتنو برخه ده. د هر وخت پر کم موږ درې پوښتنې لرو، تاسو دا درې پوښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: زو حیاتین په څو ډوله دي؟ د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال: د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست، چې کومې ځانګړتیاوې لري؟ دریم سوال: تیلرونکي په څه ډوله دي؟ واضح یې کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او ځوابونه یې هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه، هیله لرم چې تو جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اتم لوست. از موږ نن ورځې لوست چې دی د تیر لوست په ادامه، په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندې، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله، او ومو وایي چې دوی څه ارزښت موږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري، او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسو نن ورځې درس چې دي هغه د 50 صفحې څخه تر 50 صفحې پورې به دوام وکړي. ترڅو زموږ او ستاسو موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپله نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو، او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي، او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دوی چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دی هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوی دی چې دا د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې کړی دی جوړ کړی دی او یو د بل تر څنګ قرار لري او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دی پروټینونه وجود لري چې دغه د پروټینونه لري تارونه چې دی د دې د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکیر د عضلو رامنځته کیږي دغه پروټینونه چې دی مختلف پروټینونه دي چې دوا اساسي چې دی هغه د اکټین او مایوسین په نامه سره دی چې دی کله یو پر بل باندې چې یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي عمل سرته ورسي د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي او بل موږ وایو خپل د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښې کاژل سي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي عضلات چې دی هغوی مختلفې دندې سرته رسوي مثال د بدن حرکت کول دی چې موږ وایو دی چې دی د سکلیټي برخه چې ده څه کوي ده پړشلې ده چې دغه کله چې دی کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه په ترڅ کې څه کیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي او همدارنګه موږ وویل چې دوی څه کوي داخلي اندامونه ساتي مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول څه کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی شو چې د وینې پمپ کول موږ وایي د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرول یې همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخې په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي د متابولیزم عملیات ده چې هغه څه دی د دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي او همدارنګه زموږ بدن ته چې کوي دی یو شکل ورکړي دی ورپسې راځو د عضلو ډولونه عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوی دی چې مخطط عضلې دی شوي عضلې دی او د زړه عضلې دی یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ ویله اوس راځو دوی ټوله په تفصیلي ډول سره پېژنو لومړی راځو سکلیټي عضلې سکلیټي عضلې چې دی هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 40% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړوي چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دی هغه د شور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی یا چې دغه حرکتونه چې دی موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي موږ وایي سکلیټي عضلې کم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي چې د دغو سکلیټي عضلو د خپل لامس خو منمیش موږ سکلیټ په شالې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي سکلیټي عضلې چې دی خپل دغه کم عضلې چې دی مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کم د هډوکو سره چې نشي تي دی د تندن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په مس کې سره په کلک ډول سره نښلولې دي د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره ډول حرکت سرته رسي د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دی موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي کله چې د دوغو عضلو چې کې انقباض صورت نیسي چې موږ د مټ اوجې چې دا کوم د مټ چې موږ کوم خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپس چې کیږي په ډېره اندازه ښکاره کیږي چې دی دا خپل چې دی دوه سره دی یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کژیږي هغه کژی دو چې د موږ د فلیکسر په نامه سره دو او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخه چې چی شي کی بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه یعنی کژی دونکي برخه د فلیکسر په نامه سره او سمو کې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي ورپسې راځو
موږ او تاسو د سکلیټي عضلو وروسته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو او پاتې دي نوي یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژیدونکي چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی او دغه کم چې سمونکي هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی وي. ورپسې راځو شوي عضلې. شوي عضلې چې دي دوی مخطط یعنی خط ډوله جوړښت نه لري، مخطط عضلو څخه نه دي جوړ شوي او شوي عضلې چې دي خپل جوړښت یې اوږد او دوکمانند دی او دوی یوازې یوازې د یوې هستې څخه جوړ شوي، یعنی د دې کوم حجرې چې دي یوازې یوازې یوه هسته لري او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېرې مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي، یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي او د دې کوم فعالیت چې هغه ډیر قرار سره رسیدي. د مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري، هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چې څخه جوړ شوی، د دغه شوي عضلو څخه جوړ شوی دی او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پانې ته ورته جوړښت لري. چې مثال دی عموما دا کم شوي عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی، د دوی کوم فعالیت چې دی سره رسیږي هغه زموږ او تاسو په کنټرول کې نه دی. اور پسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزي لرونکو حیوانات کې فقاری حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري او د دوی کوم عضلې چې دی دوی نستړي کېدونکي دي، یعنی د دوی دوامدار د زړه عضلې چې دی په دوامدار ډول سره فعالیت سرته رسوي. مثال د کوم وینې چې دغه کوي مثال تصفیه کوي، دا کوم فعالیتونه سره ترسي مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټول اعضاء او تلج دي، دا یعنی ډیر فعالیت ته ضرورت لري. نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نستړي کېدونکي دي او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډول جوړښت لري. او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت په دوامدار ډول سره سرته رسي. او پاتې د نیوې چې د دې کم حجرې چې دي یوازې د شوي د عضلې چې دي هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دي هغه د دوه هستې څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډیر فعالیت سرته رسي نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سرته رسي نو دوی ډیر کار چې سرته رسي دوی باید ډیرې هستې او ترڅو د دوی کم فعالیت چې دي هغه په چټکۍ سره مخته لاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ یې په دوه ډول دي، چې مخکې مو هم یادونه وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي. یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي. د دوی کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلې، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي. کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کمه خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي، نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي. ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخې غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان د دې څخه هم کېدلی سي. او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي په دوه، یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي. چې هغه لکه مثال موږ مثال د سترګو د اور کولای سو، کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای سو او کچیر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادیم کېدلی سي، یعنی کتر ډیره وخت پر موږ سترګې ونه نه پوخ په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چی کېږي نه پیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمیر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي هغومره دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي.
کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړي دا چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو شمېر الته ټاکل شوی. نو د دې د پاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه د پاره ورزش لازمي دی چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. زه د غښتلو عضلو درلوده د دې د پاره چې موږ او تاسو غښتلي عضلې ولرو ډېر فعالیتونه دي. مثال د هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزنې دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کېږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي. چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور چې وکړي ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې چې دا هم یو د مهمو موضوعات څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ شي او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنی برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاس چې په څو ډول دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلاتو حجرې څو هستې لري؟ دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمه ویني؟ ستاسو ټول ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تایید وکي چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسو پر یو ډیر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. که چیرې تاسو متوجه شوي اوسئ موږ او تاسو کې خپل ځانو ته یوازې وګورو، په موږ او تاسو کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات شوي، یا د سترګو رنګ، د وریښتانو رنګ، د جلد رنګ، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات اوغو ته ورته چې دا ټول چې دي د جنیټیک اړوند دي، یعنی دا جنیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ استاد درس په څلور پنځوسمې صفحې څخه تر یو شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. جنیټیک څه ته ویل کېږي؟ موږ وایي د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کوم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لېږد عبارت د جنیټیک څخه دی. چې جنیټیک موږ ته د دوو خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کېږي هغه د چشي جنیټیک په نامه سره یادیږي. دا رقم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې دي د جنیټیک لامل دي. جنیټیک چې دي د ژوندې مو دا کم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جنیټیک په نامه سره دي. جنیټیک چې دي د ژوندې موجوداتو د جینونو وراثت او جنیټي ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي. او د ساينس ټپ کرنی او چاپیریال ساتنی په دګرونو کې ګټور دي. دوی چې دی مثال موږ د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنی په برخه کې، او د ژوند د کم جنایي سیرنی چې دی هغه کې مثال جنټیکس ډیر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیز او اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډیرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جنټیک تاریخ ته راځو. تقریبا 10,000 کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات ولکه چې لکه غنم کچېرې موږ په نظر کې غنم چې و په اولو وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې. چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو، چې دغه نوی پړاو د جنټیک په نامه سره یادیږي. جنټیک چې و هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی، چې په 13مه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کم نسلونه چې اوړي د ارثي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمی تجربه چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې واغه به سم دا کم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوه هم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. د په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهې دي هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جنټیک چې شي کې مثال د جنټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږد ول کېږي، او د کوم شي پر اساس باندې لېږد ول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستي خپل د کلیسا په شاوخوا کې اله تا وکړل چې تقریبا د دخ په خپل په تجربو په تر سره کولو کې په کلونو وخت کې تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر د باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې هغه ټوله صحیح و د جنټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربه وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات لودل پو پاغه کې، او بل د یو شی انتخاب کړي و خپل د تجربو د پاره هغه چې شو مشنګ و. مشنګ چې و هغه یو خدای ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو، او د مثال موږ ویل په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډیر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کم خصوصیات چې و ازنګرتیاوی مشخص وي، په مثال په دوه حالات کې ښکار کېدل، ک د دانه تخم موږ په نظر کې یا به صاف و یا به ګوزي و، منځنۍ حالت یې نه دلودي، کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي. چې دا چې و د دې لامل چې د مندل تجربه کامیاب ووسه. لزو مثال په دغه کم دغه چې و تخم چې د انتخاب کې پاره کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ ویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کم ونه چې به یا به کوچنی یا هم جګه به، او دې به یا بنجرني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې و هغه لومړی دغه کم نبات چې و هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپل وده وکړي، په دغه کم نبات چې و د اول پریښوي چې دی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تیر لوستونو کې موږ ویلې و، دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپل په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مخته وړل، د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه رامنځته ترلاسه کول دا اول پرېښه ول چې دغه کم نسلونه چې دي ښه خالص سي. مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پرېښه وي تر څو هغه چې وي کې نسلونه رامنځته کړي د ځانې ګردشندنې په واسطه صرف پولنیشن په واسطه او تر په آخر کې چې سي خالص صفت یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمه یې چې اوسي خالص اوسي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کم نباتات چې هغه راواخستله مثال کوم ځینې چې وچ سپینت لاله غواني دوی به دا خاصیت هم درلود چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکړي ګردشندنه وکړي چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګردشندنه کول چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کم خالص نسلونه چې راواخستله بیا د هغه وروسته بیا د خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړل چې د هغه څخه د تجربې چې سولې کامیاب سولې د مندل لومړی تجربې ترز لومړی تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اول خالص کړل دا کم نباتات نبات چې وو دا اول شي کې خالص کې د مشنګو بوټي چې وو د ځانې ګردشندنې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راوخ مثال پیداس ولا بیا د راوخستي ارغواني خالص او سپین خالص چې دی خالص نسل رمسته وي وو او خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دا تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټول نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ در ارغواني رنگ درلودي یعنی سپین رنگ پکې چې څو پټ پټ سو چې دا دغه مثال کم چې پټ پټ سو هغه د مثال دغه مخفي صفات یا هم ریسسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکاره سوله چې بنجانی یا ارغواني رنگ وو هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د چی وکړل اول مثال دغه کم مغلوب چې پاتې شوی وو مخفي چې پاتې شوی پټ چې پاتې شوی د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکار کیږي او کیا د هغه د پر دې راولار سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمه تجربه یا هم F2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کم نسل چې لاسته راغلی وو د خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کم مغلوب چې و هغه کم مخفي صفات چې و هغه هم په دوهم نسل کې چسو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونی په نظر کې ونیسو اولی چې وکړل خالص ونی چې مثال جک کادې درلودي جک کادې چې و هغه په ټی ټی سره یاد کړ او کوچنی کادې چې دی هغه په کوچنی ټی ټی او لوی کادونه په غټ ټی ټی سره یاد کړل دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ. کله چې دوی سره تزویج شو هغه کم نسل چې لاس سره لري هغه ټول چې و غټ مطلب غټ قد لرونکي و چې د دوی هغه کوچنی قد چې و هغه په دې کې پات سو مغلوب پات سو. ورسره دا هغه کم کوچنی یو قد لرونکي چې و یو غټ تی درلودي په ځان کې یو کوچنی تی درلودي چې دا چې و دا کوچنی تی مغلوب پات سو کوچنی قد مغلوب پټ پټ سو او لیکه د چسو ښکاراسو بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل ورسته ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکی یعنی د کوچنی نبات چې یو چې قد لرونکي نبات هم پکې کې راښکاراسو په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد چې وو ټیټ وو او درې نورې چې درلودي غټ قد لرونکي وو.
Show me. قرارم نه قراری گیدی نادان دی زار شما زرگیان راغلی می جانان دی گورم شرمی گو ما بدلی نشم باران